د ماسپخین 2 بجې دي زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ازادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام روختیا د ژوند شتمنۍ لپاره ځنګړې ده. په څو شېبو کې سالم محمد صالح د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، طالبانو د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال چې پرون یې ونیوه متعصب انسان بللی. ایران وایي تل یې له افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې ده، او د پنجاب ایالت په مری سیمه کې د درنې واورې له کبله د بندو سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. د افنریوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سم دستي خوشی کې دوه غوښتنه کړي. خغلی جلال چې د رسنیو لاره د سپین خبرو او انتقادي لهجه په خاطر نوم لري، د راپورونو لمخې پرون طالبانو په کابل کې لخپل کور ونیو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټوئیټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلی دی هغه په ټولنیزو رسنیو خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. خغلی مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوسټ یو کاپی هم زمیمه کړې ده چې د ډیورن کرخې پر سر د طالبانو او پاکستانی ځواکونو وروستۍ نښته یو ډرامه بلل شوې. خو د استاد جلال لور حسینه جلال ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو یې پلار بې دلیل نیولی دی. په کابل کې یو شمیر ښځو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د استاد جلال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د ښاغلي جلال توقیف پراخ پر ټولنیزو شبکو هم پراخ غبرګونونه پرولی دي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په رسمي سفر په تهران کې دی، ایرانی چارواکو ویلي دي چې دوی تل افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې ده. طالب چارواکي وایي د طالبانو د حکومت پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د افغان پلاوی له رسېدو سره سم په یو بیان کې یوازې همدا لیکلي او نور جزئیات نه دي ورکړي. لکه هغه متقی سره د اقتصاد او صنعت او سوداګرۍ وزیران، د افغانستان بانک لوی رئیس او د څو وزارتونو معینان په دې سفر کې ملګري دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق د پلاوی د سفر د اهدافو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه هیئت به د افغانستان او ایران د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدغسې د تجارت او صنعت په برخه کې، همدغسې د سرحداتو پر موضوعاتو باندې او په یو شمیر نورو موضوعاتو باندې به له ایراني چارواکو سره خبرې کوي.
د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځله ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي او په تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت کړای شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ پر لوی کمیشنرۍ UNHCR او د کډوالو پر نړیوال سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو افغان کډوال د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ځان وسوځاو. پناه غوښتونکي چې ګڼې ښځې او ماشومان هم په کې شته وایي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې په اندونیزیا کې سر پاتې دي، خو څوک یې غږ نه اوري. اکثر د پناه غوښتونکي استرالیا ته د تلو په تمه دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړوند مری سیمه کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درنه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ د اوغړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پرون پر ټوټر ولیکل چې په مری کې باندې پاتې ټولې کورنۍ دولتي ودانیو او هوټلونو ته رسول شوې دي. د پاکستان د ژغورنې ادارې پرون وویل چې په قربانیانو کې لس ماشومان، دوه میرمنې او لس نارینه شامل دي. د اسلام آباد پولیسو د یو چارواکي د کورنۍ وغړي هم په دې ډله کې دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو او د کاربن دای اکساید ګاز د تنفس له کبله مړه شوي دي. په قزاقستان کې له څو ورځو پرله پسې اعتراضونو وروسته داسې ښکاري چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف خپلواک د یو لړ اقداماتو د عملي کولو له لارې بیا ټینګ کړی دی. د دې اقداماتو په نتیجه کې دا له تشدد ډک اعتراضونه تر ډیره غلي شوي دي. د ملي امنیت کمیټې چې د شوروي اتحاد د محل له کی جی بی سره انډول اداره ده پرون اعلان وکړ چې د کورنیو استخباراتو ځواکمن مشر کریم ماسیموف د ملي خیانت په تور نیول شوی دی. د ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې یو شمېر نور چارواکي هم نیول شوي خو جزئیات نه دي ورکړي. شپږ 50 کلن ماسیموف چې دوه ځلې د صدراعظم او یو ځل د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده هم ترسره کړې ده او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نږدې کسانو څخه ګڼل کېده د پنجشنبې په ورځ ونیول شو او په همدې ورځ هم له دندې لرې شو. نظربایوف که څه هم په 2019 کال کې له دندې لاس واخیست خو د جنوري تر 15 پورې چې توقایف د ملي امنیت د شورا مشري په لاس کې واخیسته د دې هیواد په چارو کې مهم لاس درلود.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دوو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري، خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوي دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 24مه چې د مور له ورځې سره برابره ده، په داسې حال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخ مخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی، په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کېږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، دغه راز د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصوي دی چې په لومړیو څو دقیقو کې به راسره یې. مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته او که څه هم تخنیکي همکار وایي تاسو په جلسه کې یاست. ستاسو شمېرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او ستاسو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې تیر څلور څلوېښت کلن جنگ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زیږولې چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او په عمره مشران تر ښکار لاندې راوستي او د هغوی ژوند د ګواښلی له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په هکله باندې ده، د 2018 کال کې ډبلیو ایچ او د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې شپږ سوه اته دېرش میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر دا چې لاملونه واضح کړی دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 20 سلنه میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او 22 سلنه میندې د انتاناتو له وجې، همدارنګه 14 سلنه میندې د نیوپلازم یا ټیمورونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا هم یو لوړه کچه ده. او په هیواد کې تاسو ته بهتره معلومات شته چې روغتیايي وضعیت نه تنها اوس بلکې له کلونو له لسیزو راهیسې له یو ناورین سره مخ ده، له یو سخت وضعیت سره مخ ده چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیايي مراکزو کموالی ده او په دغه برخه کې د مسلکی اشخاصو نشتون ده چې باعث ګرځیدلی تر څو زموږ یو زیات شمېر میندې یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم معیوبیت ته ځي.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیایي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمې کړې دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته میلولې، بالخصوص نړیوال باندې اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیایي مراکز لري او اکثره په ولایاتو کې، په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو ته ملونکو چې ژمنې درلودې، هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له عمله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. دغسې د کوډنونس پروژې او امثال هم ځینې نورې پروژې دي چې له عمله یې په لرو پرتو سیمو کې خلک ډېر متاثره شول، او بالخصوص هغه میندې چې هغوی به د ولادي مراقبتونو لپاره ضرورت درلوده، یا مخکې ولادت څخه مراقبت او وروسته ولادت څخه مراقبت، یا یو نارمل او یا غیر نارمل زیږون لپاره یو روغتیايي مرکز ته تلل ول، دغه پروسه یو څه له خنډ سره مخ شوې ده او څه ستونزې اوس هم موجود دي چې موږ هم په تشویش کې اچولو یو کوښښ به دا ده چې د دغو خنډونو لپاره د حل لارې پیدا شي، او له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره په دې حق لپاره رابطه کیو او وخت نا وخت له دوی سره مجالس لرو. خو زموږ غوښتنه دا ده نړیوالو څخه چې دوی د روغتیا برخه نه سیاسي کوي، دغه سیمیندې چې هغه مظلومې دي، هغه بے طرف دی، هر ناروغ بے طرف دا، غیر سیاسی دا، او دوی دغه سی او طبقه چې هغه ډیر عاجزه طبقه چې ناروغ ورته ویل شي، هغه سیاسی اجنډا ته داخلي، چې له عمله دلته احتمالي بشري ناورینونه رامنځته کېدل شي. نو دا کار د تخبیح ول ده، دا د غندنې ول کار ده، دوی باید داسې کار ونه کړي. او د روغتیا په برخه کې کوم تعهدات چې دوی له افغانان سره درلودل په هغه باندې باید
بل عمر صاحب، په زیات ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر شیزینه کار کوون کو محدودیتونه لګولې دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثر نه سي، تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د شیزینه روغتیایي کارکونکو د کار مخه کوي نیول سي؟
دغه دعوه ورته وایو ک دا خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خويندې چې هغه ډاکټران دي، که هغه نرسان دي، که قابلیت دي، وغوی په عادي ډول سره خپل روغتونونو ته ځي، خپل وظایف ته، خپل وظیفو ته ځي، او په نارمل شکل سره خپل وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وزه شوی، دا هسي تبلیغات دي، او ستاسو ته چې کوم خبر در رسول کیږي دا هم هیڅ کوم اساس نه لري. که چیرته داسې یو سرګن ثبوت موجود وي، نو مهرباني دي چې هغه ډاکټره خور یا هغه نرسه قابلیت خور چې هغه ته سنځه متوجه شوی،
دا هغه د ډاکټرانو سره هم مرکه کړي دي. اکثره وایي چې دوی د خپل اولادونو په خاطر هم مجبور سوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پارزي یو ډول ملنډي اور باندې وهل کیږي، له دوی په خبره چې دوه ګونی چلند ورسره کیږي.
زه خدای شي وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او یو ثبوت په اساس باندې تر سره شي، نو هغه به زه وایم ډیر ښه وي. دا سی یو بیا اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ څه کتنه وینو، او یا هم دلته ولست موږ ولست پروت دلته ټولنه ده، دلته خلق شته، خلق هم فیصله کولای شي، حقوقي ته هم دغه وجهت معلومیږي. د مثال په ډول تاسو کولای شي چې وای کوم روختون کې، په کوم فوکل فاینډ کې، یا په کوم کلینیک کې یو زنانه ډاکټره چې کار کوي، او هغه ته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا یا د عام روغتیا د وزارت له کارکونکو لخوا څخه مشکل جوړ شوی وي، آیا تاسو داسې یو مثال ویلی شئ؟ فکر نه کوم چې تاسو سره داسې یو ژوندی مثال موجود وي. ما مخکې دې ته اشاره وکړه، دا هسې تبلیغات دي، دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خویندې او وروڼه چې دلته کدرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسېږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هېواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي، تر څو په نورو هېوادونو کې په ډېرې سختۍ او په ذلت سره خپل شپې ورځې تېرې کړي. دا صرف د عمر صاحب دي، دا موږ په کلکه
مننه
عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپل میرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمه ایزو دایګانو د روزنې لپاره تاسو څه وړي چې وکړي؟ ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغه سي دایګان شته.
په دې حق لمن دې موږ ډېر کوشش دار روان کړی چې عامه په هوای وکړو، خلک وپوهو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې، او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه په هوای ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپل خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلی او د دغه څنګه د ډیرنس په هنه څنګه هغه خپل متخصص ډاکټرانو د دوی څخه لیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي. د زموږ یو د سوې تغذیه په خاطر باندې هم موږ داسې یو پروګرام روان کړی، ځکه چې اکثره مېندې خپل ماشومان او تم شیدې په پرړه ور سره نه ورکي، او داسې یو غلط ترویج د پروسه کې چې بازاری شیدې په پیسو اخیستل کیږي او هغه ورکول کی. نو په همدې اساس باندې موږ یو پلان لرو، او د دغه پلان د تطبیق لپاره مو کار هم کړی دی، او عملا اور باندې اختایو چې ترسو خلک وپوهو چې خپل نږدې روغتیایي مراکز ته په واکسین په خاطر وي، که هغه د مایندو د مراقبت په خاطر وي، که هغه د ماشومان او د سوې تغذیه په خاطر وي، که هغه د نور امراض په خاطر وي، که هغه د وقایې په خاطر وي، دوی باید وخت نا وخت مراجعه وکړي او هلته ولاړ شي. دغه موضوع رښتیا هم په لرو پرتو سیمو کې یو څه مشکلات له ځان سره لري، خلک لږ څه نه څه ندی په هول شوی، کوشش مدار روان ده چې د خلک سم ډول په هو.
بل عمر صاحب، که تاسو که پاتې کیږئ په خبرونه کې را سره پاتې سي، که تاسو وخت نه لرئ نو کولای سي چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر ناصرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کړم. میرمن اوریاخیل، د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر شیزینه روغتیایي کارکونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش غوښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل. ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخ ته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو اوریدونکو ته او محترم مهین صاحب ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه افغانستان اوس نه بلکې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډېره زیاته وه، او دا داس منګل په تری روشلو کلو کې بال ډېرو هڅو نه موږ وکولای شوی چې د میندو د ماشومانو مړینه ورته راښکته شي، او دا په تقریبا شپږ نیم سوو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبی آسیا کې یو ډیره غټه کچه د مړینې د ماشومان او د میندو. اوس هم متاسفانه د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او آن روغتیا وزارت ونه کوای سوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي، او زمنګا تقریبا 80% نه ډیر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ. چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلي دي، مطمئنان چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کېږي، دواګانې نشته، لابراتوار زیات نشته، حتی غذا بازی مریضان او ډاکترانو ته نه پیدا کېږي. دغې لپاره مطمئنان چې د ښځو مخصوصا د میندو او ماشومانو ورځ به ډېره ترخه وي. له یوې خوا نه دوی په خپل کورنۍ کې، په خپل ټولنه کې ډېر زیات دا حق نه لري چې خپله تصمیم ونیسي، او له بلې خوا اوس صحي شرایط په مراکزو کې هم متاسفانه باز دی چې کومکونه کم شوي دي، ضعیفه دي. نو مطمئنا چې د میندو د ماشومانو مړینه به جګېږي.
بله، روغتیا وزارت ویلی و چې په افغانستان کې په زیږون د میندو مړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کښته سوې ده. وزارت ویلی و چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 28 دقیقو کې یوه امیندواره ښځه په افغانستان کې مړه کېدله، خو اوس ده په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل، یا دا ارقام هماغه دي که فرق یې کړی دی؟
بالکل هماغه ارقام دي. په خوا په 2002 کال کې وخت چې دی نصف لخوانه یو سروي اجرا شوه، په یو لک ژوندیو ولادتو کې شپاړه سوه مړینه وه د مورګانو. اما پس له ډېرو هڅو نه دوه کاله پخوا یوې سایه بله ورکړل شوه چې په یو لک ژوندیو ولادتو کې موږ شپږ سوه او پنځوس مړینه د میندو لرو چې دا بله دونه هڅو مشکلاتو نه بیا هم یو لوړه کچه ده. یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوا نه هم لوړه وه، ولې اوس به ځکه لوړه سي چې هغه صحي کومکونه چې موږ ضرورت لرو د نړیوالې ټولنې، او زه هیله لرم چې صحت له سیاسته جدا کړي او د افغانستان د خلکو د مسؤلیت په خاطر باندې کار وکړي او د افغانستان خلک په صحي چارو کې تنها پرېنه کړي، نو دا مطمئنه سي چې کېږي.
بله، که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومان راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیمه رعایتول ګڼل سوي دي. ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. د زیګون کچا په افغانستان کې ډیره زیاته جګړه، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګړه نه کچي. وخت چې په 2002 کال کې احصایه ورکړل شوه، شپږ اشاریه یو د زیګون، یعنی هر فامیل حداقل شپږ اشاریه یو ماشومان درلودل، چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ موږ لرو چې تر پنځلسو شپاړسو ماشومان هم لري. اما بله ډېرو هڅو نه دا کچا 15.3 و یعنی په دې معنا چې د آن روغتیا چارواکي د زیګون د کچې د کټه کولو لپاره ډیر کامیاب نه و او ډیرې ښې هڅې نه دي سوي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس، هغه د روایات په اساس کار نه یې سوی چې دوی ناکامه و. کنه د زیګنې کچا یو ډېر مهم هغه ده انډیکیټر یا مشعر چې موږ کولای شو په اقتصادي، سیاسي، اجتماعي چارو کې د هغوی اثر ووینو. یعنی هر څونه چې نفوس ډېریږي، هماغونه مشکلات ډېریږي او هماغونه اړتیاوې ډېریږي. د هغې لپاره متاسفانه د منسیسي سیستم دې مورد کې کامیاب سیستم نه و. زه هیله لرم پس د دې پرې باندې سرمایه ګذاري وشي. له بله پلوه د سوی تغذیې یا د ډوډۍ یا د ښې غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک د فقر خط لاندې ژوند کوي، او دا خپله ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي دي ماشومان او دي مورګان او دي مرینی سبب سي دي کم خونی سبب سي دي سوی تغذی سبب سي.
بله،
او بل امراض دي مرینی
کلتوري مسایل ته تاسو اشاره و نه کړه. دا افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتی کورونی د ته نه حاضریږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغیږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړي.
ما مخکې درته ویل یو اشاره مې وکړه چې غیر له دې چې د منګه په صحي مراکز کې منګه چالشونه او مشکلات چې ما په خوا درته ویلي لرو، منګه د منګه ښځې په مخصم په لرې پرتو سیمو کې حتا په مراکزو کې دوی ډېر زیات واک اختیار نه لري چې خپله شفاخانې ته لاړې شي، مخکې له ولادته ډاکټر ته لاړې شي، علایم د خطر باندې خپل پوه شي، او دوی ته بیا هغه توصیه وشي چې څه وکړي چې دوی لمرینې نه جلوګیری وشي. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواښې، خسر، خاوند دوی ډېر زیات علاقمند نه وي چې ښځه له بیرون د کور ووځي، شفاخانې ته لاړه شي، ډاکټر ته لاړه شي. دا یو پلو، او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې شوي یا وړاندې کېږي هغه څه چې دوی باید واخلي نه اخیستی دي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي، نه داسې یو څو عصري او مدرن خبرې په یو جامعه کې چې ټول بې سواده وسي او هغوی په خبرو عطا پوه نه سي. د بل خوا ته اقتصادي مشکلات هم په خلکو کې ډېر زیات دي. دا چې خلک دي چې دی یو موټر کرانه لري چې صحي سیستم پورې ځان ورسوي، یا فرزن دوا واخلي، ښه غذا واخلي، یعنی مختلف عوامل باعث ګرځي. زموږ جغرافیه ډېره جنجالي جغرافیه ده. په بدخشان کې وختي چې له راغ د بدخشان تر خپل مرکز فیض آباد پورې څوک را رسیږي، درې څلور ورځې باید لاره ووهي چې څو هغه مرکز ته را ورسیږي. نو مختلف عاملونه دي چې باعث د دې ګرځي چې متاسفانه د میندو او د ماشومانو مړینه د ولادت وخت کې یا له پنځو کلونو ټیټ ماشومانو کې ډېری.
بل میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وای چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو لمعین ډاکټر عبدالباري عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې د سیمه ییزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یا چه پیشرفتونه سویدی. به طور مثال وقتی چه تا 2001 که نوی حکومت شروع کولا پا کار باندی، من تش سلور سو قابلی درودی چه اغا هم دیری پا بدوی شکل کاری کولا، البته خدینه. ولی ووز بیشتر تقریبا کل خصوصی سکتور سره منگا جمع کو، شاید په حدود ډېر زره قابلو کې منګه ولرو چې ځوانې ښځې دي او دوی کار کوي چې دا یو ډېر ښه پیشرفت ده. د محلي دایو او د محلي کارکنانو په مورد کې یو منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه توسه وجود نه لري. کله ناکله خلک تربیت سو او بیرته هغوی لاړو او ورک سو، بیا معلوم نه سو چې د دو کار چه و. یعنی یو منظمه شبکه نسته. که نه دغه دایه محل دغه څوک چې کمیونیټي هیلت ورکر ورته وایي، دوی کولای شي په ډېر ښه شکل باندې د خلکو په ژبه کار وکړي او خلکو سره هغه روغتیایي معلومات شریکي. زه هیله لرم پس د یو منسجم دوامداره د یو ښه نظارت خاوند سیستم جای په جای شي.
بلې، تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپلو لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا لړۍ که دغه سې روانه وي، فکر نه کوي چې په روغتیایي برخه کې به یوه لویه تشه رامنځته سي؟
مطمئنا. زه هیله لرم هماغه چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنګ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی دی او موږ ټول آماده چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله تعلیم کړی ډاکټران دي، هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي. یعنی نجونې که لري چې هغوی پوهنځیو ته لاړ سي، ډاکټران سي، انجینران سي، معلمان سي، دانه چې هغوی کور کې ناست دي او مور یې ډاکټره یو تش خدمت کوي، دا بیا فکر کوم د ژوند یوه برخه خدمت خلکو ته ده، بله برخه کورنۍ ته خدمت ده. زه هیله لرم چې دا مشکلات ډېر زر په خیر سره حل شي او ډاکټر صاحبان وکولی شي په هغه شکل چې همیشه یې تعهد کړی ده خلکو ته خپل خدمات ته ادامه ورکړي.
بله، په همدې هیله تاسو په لاین کې اوسئ. په څو شیبو کې اوریدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسو هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو ته به د سټوډیو دوه شمېرې چې فعال دي ووایم. یوه شمېره مو د 0000420111386، دا هم د ټلیفون شمیره ده. او هم اوریدونکي که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي چې د واټساپ له لارې زنګ راووهي، له ډاکټرې څخه خپله پوښتنه مطرح کړي، یا هم که کوم نظر لري خپل نظر را سره شریک کړي. بله شمیره مو د 0000420111516. تخنیکي همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو آواز اورو.
تشکر. تشکر ډیر ښه موضوع مټاکلې ده. دلته مو د موین صاحب سره خبرې هم کولې، خبرې ما واورېدلې. خبره داسې ده چې یو خو په افغانستان کې دا دودو دستورو عنانات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او بل اوس داسې یو مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیت دوا ونیولی دی. په تیرو پچیرو کړونو کې چې د منځي پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړ کېدل کشپړنیم سووی وسته شاید دا اوسنی مشکلات چراغلی شاید زرو ته یو نیم زر ته ورسیږي ولی یو خدای دې چې په شارو کې به څه ناڅه د مړینې کچه کمه وي او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خورچه وویله هلته اګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی کمپین هم نه دی سوی هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده ولی په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا پوښتنه مې د وریاخیل خور ته دا ده که دا مشکلات تر دغه اضافه کېږي بیا به څنګه کېږي آیا په اوسني عصر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري هیله لري چې و خلکو ته به هغه سم صحیح اګاهي لکه پخوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې یا دایګانې روزل کېدلې اوس په وروزل شي که نه
ډېره مننه ډاکټر به تاسو ته حتما ځواب ورکوي قاري پښتون وو بل اوریدونکی په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به وورو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ستاسو آواز اورو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ اوریدونکو لکه چې زموږ آواز نه اوري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبریږي نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو چې رسمي شمیرې ښیي په هرو دوو ساعتونو کې په افغانستان کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري په 2002 میلادي کال کې دا شمیرې تر دې زیاتې شول سوې وې چې په هرو 8 دقیقو کې په افغانستان کې یوه امیندواره ښځه د زیږون پر مهال مړه کېده اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورځو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم تاسو ته ستاسو رادیو طریقه ټول مې منو سلامونه کوم چې خوش بچاره کړو غوږی تاسو بلا چې ځای لکه
خپل مهرباني وکړئ چې ځای صاحب
مننه خیر شه دا ډاکټر نسرین او اخیل څخه زده پښتنه کوم کنه چې د روغتیاي پاج کې د توانچ مثلا کاش په ټول افغانستان کې پاج دی کنه هم دا په کندهار کې د توانچ مثلا د کندهار کې ولما داس په جنو ولسوالۍ کې هم دا په کابل کې زه به خپل استوګنې لري توان کنه دا کابل کې خدای روغتیاي مرکزونه خدای سي داسي یو څو وخت مخکې داسي یو میاشت مخکې نه زه خپل ځما بچي پیدا سو کنه نو خلک داسي وایي چې مثلا د خغو امیندوار زنان یو سره بلار سي مرکز څخه تي زه وام وس دار کم دی امیندوار وس تمن زنه دي و زما شمان دي دا ډاکټران دي چې مثلا ته زوروري بشکاری لګوي زوروري ژپان یو لګوي دغه زوروري ګولۍ ورکړي ماشوم په نس کې توانی سي مثلا چې ماشوم پیدا سي هغه شپه خانه کې دی کانس کې په بل شپه خانه باندې والي وای دا هغه شپه خانه ته ولا سوي مرسته تداوی نه سس مرسته سامان اښه تاسو ته تداوی سامان نشته نو ته به ود وای زران څنګه به تر هغه زړه شي بیا څنګه ماشوم څنګه پیدا کړي دا یو څه په کابل
کې دا یو ځې فکر کوي چې دا ستونزه په کابل کې د کپنور ولایتونو یا نورو کلیوالو سیمو کې هم شته
نه کدا ته وایم چې یواز په کابل کې څه خپل په کابل کې سره مخسر مکنه وست د توه مې چې په کندا کې مزه ولما کندا کې شکه مې په خاني او یا په جنو ولسوالۍ کې مې په خاني چې اچا به کار نو څه کوي هغه په بل شي په خانه باندې امر وکړي یا مثلا ورته وشه سرحد سره دی خاطر چې مونته وره یا به کوټه ورسې نو هغه به ورسې وای په چا خپل کار په واسه پرې دزنه څه کوي د خدای راکنه د کابل هغه ډاکټران د یو نش په خانه ورته کسبان سم دم چې سړی په ناس وخت چې پیه خانه لایي وای په دې چې ما د دوه وار سره مخسون د خپل د اوس کې دا یو مې شمه خزو سره مخسمه د زنان مولزي ماشي مې ورسې زنان مرس ماشي پیدا سلو نو چې ماشین پیدا سو ماشین ما شیدل ته د دوی نه کې د بوز اتاتور شي بخانی ته ورسه اتاتور شي بخانی ته ولم د خپل ماشین ز پرټر نه څه چي نه ماشین اوس مل کې ژوند دی ز پیدا کوي نه سره خو ماشین مت نه کوي او پی اچ ډی نه چې ماشین ته ځپن شره اخر مل پلاس کوي د ماشین مل دی اوس به دا شي په کابل کې ستا او مې دوی نه خو دا کم نه چې وس زنه خپل ژوند راس کی او اخر کور زدا پښتنه کوم چې وس تی دا ته وته وجه او د ډاکټر باندې کابل ډاکټر باندې څنګه سرګرځ دی لیس دا ته څه یو خبر پر ځلیک لري کنه کدا د دماغ سره به تاسو به علاوه روان دي
بس هغه هم ستاسو دغه نظر ووري د ورسته به وخت ورکو ورزو نور اوریدونکو ته هم چې مصرف کیږي لبیلا بیلو زاینو څخه زنګ وهلې دی بل اوریدونکو ایته ورزو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی په افغانستان کې د زیژون پر مهال د مایندو د مړینې پر موضوع خبري کوو تخنیکی همکار اشاره کوي چې ځین اوریدونکو نسته ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل دا اوریدونکو نظریات تاسو ووردل یو ویل چې په افغانستان کې د مایندو د مړینې شمیر شای تر دې زیات سي بل اوریدونکو ویل چې د روغتیايي سکتور د کمزوري له کبله کم مور بچ پاتې کیږي ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کله ناکله د مړینې سبب کیږي مهرباني وکړئ تاسو نظر څه دی
مننه د دې روپ چواب کې په یو ډول اول خو
دا باید ومنی چې ډاکټر هیڅ وخت خپل مریض په ضرر باندې نه ده. همیشه غواړي چې نومې ښه وي او د مریض جوړ پاتې شي. دا چې یو دا زه خو متاسفانه اول خبرو کې د ما ارتباط قطع شو استودیو سره، اما دا چې د دې ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یې او بیا بل شفخانې ته یې ورلېږلی. دا یو د ریفرال یا رجعدهي سیستم په ټولې دنیا کې شته، په کابل کې هم شته، په قندار کې هم شته، په ټولو ځای کې شته. او دا چې دننه یې نه ورپرېښودل، شاید هغه ډسپلین د شفخانې ایجاب نه کاوه چې د دې لپاره چې میکروب ننیسي، مریضان ماشومان خراب نه سي، ګډوډي نه سي، شاید نه یې پرېښي. ولې دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړل سي چې د تاسې د مریض حال په څه درجه کې ده. دا د مریض حق ده او زه هیله لرم چې د مریض د حق او د اخلاق طبابت مورد کې ډیر زیات کار وسي، ځکه چې یو له منصب و اصول نه په طبابت کې طبي اخلاق او مسلکي ګرایي یا پروفیشنالیزم ده. چې متاسفانه دا باید اعتراف وکړو چې زمونږ د ځینو همکارانو او مسلکانو په مورد کې دا لږ ضعیف سبکې او متاسفانه دا نه راته. کله دغه ورور چې شکایت لري، کچا ورته ډیر ښه معلومات ورکړي او په ډیر مهربانه ژبه باندې ورته ویلي وو چې د تا د مریض دغه ضرورت ته دا عملیات ورته کوو، اوس ماشوم دلته لیږو، ماشوم په دې حال ده، ده به دا مشکل نه درلوده. مریض او مریضدار سره ارتباط په صحي سیستم کې ډیر زیات ضعیفه ده. زه هیله لرم په دې باندې کار ډیر وشي.
بله میرمن اوریاخیل، خو بیا هم بیلابیل ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یو مور یو ماشوم وزېږوي، هغه د سیروم کنولای پلاس کې په هغه شیبه رخصتي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
از د باج ولایتونو چې دا ور ویلي دي، شاید څه وي خبره نه يم، زه حتماً نوې لایسنس نه نوې سوي، ولی اقلا یو دوله ساته باید یو مور و ساتل سی بالا ولادت، ځکه چې هغه خونریزي و مشکلات سی پس ولادت پیښي، اقلا دغه مراحت باید وسي او مراقبت وسي. دا چې له کانولا سره رخصت کوي، وخت چې یو مریض کانولا ولري، دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت لري. نو دا منطقي کار نه ده، سوای دا باید ونه کی، ولی زه هیله لرم هغه نظارت چې لسی سیستم باید وسی ډیر باید قوي سی، خلکو سره تماس ونیول سی، له خلکو نه پوښتنه وسی، بیرته نظارت وسی، څو د اصلاحات منځ ته راشي.
ډیر مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. له دریو څخه تر څلورو بجو بیا هم دا پروګرام په دری ژبه دوام کوي چې د مایندو د مړینې پر مسأله په کې خبرې کیږي چې اوس په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او شمیرې څه وایي چې د پخوا په نسبت په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مړینو اندازه، د مایندو د مړینو اندازه کمه شوې ده که زیاته شوې ده؟ میرمن اوریاخیل، مخکې اوریدونکي داسې وویل چې د وروستیو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپلې مرستې کمې کړي دي، چې اټکل دا دی چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سیاته د 2002 میلادي کال په نسبت. فکر کوي چې وضعیت په دغه سي خرابېږي که یو سبب بیرته د سمسمکي خواته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب شي، ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډیره غټه اشتباه شوې ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي، نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې، هغه ته ډیر کار نه ده سوی. ما مخکې هم درته اشاره وکړل، 80% صحي سیستم یا شاید 50% په نړیوالو مرستو ولاړ سیستم و، یعنی خارجي مرستې. د هغې لپاره دا به نو معجزه وي چې موږ په دوه درې میاشتو کې وکوای سو دې سیستم ته نجات ورکړو، دا هیڅ امکان نه لري. نو زه دوه وړاندیز کوم. اول وړاندیز نړیوالې ټولنې ته چې خپلې مرستې په صحي سیستم کې جاري وساتي، ځکه چې د افغانستان د خلکو حق ته چې صحي سیستم ته رسرسی ولري او هغه حقوق چې یو مریض د صحي سیستم نه لري هغه په جای شي. او له بله طرفه د افغانستان د صحي سیستم نوي چارواکي باید په دې باندې کار شروع کړي چې موږ څنګه وکولای شو د موږ خپل صحي سیستم په خپلو پښو ودرو. مطمئنا په ټولې دنیا کې نړیوالې مرستې شته، موږ له نړیوالو نه کولای شو چې کار وکړو، ولی په دې پیمانه فکر وکوم چې یو سی سیستم په نړیوالو مرستو ولاړ یو وخت چې دوه ورځې د قطعي سی بیا موږ چغې وکړو چې حالت
میرمن نسرین اوریاخیل تاسو خو په تیرو څبند شول کلونی کې په افغانستان کې د نسایي ولادي په برخه کې فعالیتونه درلودل په تیرو شول کلونی کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه بیلابیلې پروژې وی چې په میلیونونو ډالر ور باندې ولګول سول ولی په دې برخه کې یو کوټلې کار ونوس یو سیستم ایجاد نسو
یو خدای چې متاسفانه در توه ام سي د زینه چارواکي منافع په دې کې انغښتي وي او نه غوښته چې دا سیستم له منځه لاړ شي. اته ډېر لوړ پولو چارواکو خپل انجوګانې درو دي خپل سیستمونه یې درلودل. هیڅ وخت نه غوښته چې خپل منافع له منځه وي او له بلې خوا نه یو مشترک تفاهم موجود نه و. متاسفانه دا د تا وزارت او دا د ما وزارت او دا د فلانی خان تر قدرت لاندې ده دا د بل قدرت لاندې ده. یو ملي اجماع موجوده نه و، یو اتفاق موجود نه و چې راځي چې دغه سیستم ملي سیستم جوړ کړو. که یو چارواکي سره به دې لږ سره ګک برخورد وکړي یا دغه سیستم د تنها د عامې روغتیا وزارت نه کوي، ټول سیستم کې دې سیستم کې تغییر راوړه، دغه تغییرات مهم دي آینده د افغانستان لپاره، بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه. د غیر لپاره متاسفانه بې اتفاقي بې اتنایي دواړه باعث دي ګرځېدلي چې اوس موږ د صحي سیستم کولاپس سره دچار یو.
بل بیرته همدغه مسلې ته راځو. په لورو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسانو ستاسو آواز اوري. په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي. کله چې یوه مور دا احساسوي چې امیندواره ده، د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري، روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي؟ څه باید وي کې د کورنۍ نور غړي
مور وخت چې په مجموع کې مور کور ته ډیره زیاته مهمه ده، یعنی اصلي مدیره د کور مور ده، ښځه ده. اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي. مګر تاسو په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی دی میلمه ته ورکوم، ځکه چې میلمه پالي دي. ښځه هم وخت چې امیدواره وي باید خاصه توجه ورته وشي او له نورو نه د نورو په پرتله ښه غذا ورکړ سي، ښه آرامه وساتي، فزیکي کارونه یا درانه کارونه پیونه کی منظم حداقل دوه میاشتې باید ډاکټر ته بوزي، درې میاشتې باید اقلا څلور دفعې په دغه ټول عملداري جریان کې یو ډاکټر ته چې نزدیکترین ډاکټر یا قابله وري ولي چې هغه علائم د خطر خپل ورته ووایي چې څه شی دي. دویم دا چې اقتصادي پلوه یو کور چې پوسی چې مثلا زه یو امیدواره ښځه لرم او دا ممکن چې خطر ته مواجه سي، دوی باید پیش لپیش یو څرپې که په هر مشکلاتی ځان ته ذخیره وساتي چې که زه موټر په کار ولرم، که زه دوا په کار ولرم، دغه مور ته به یې زه تهیه کړم. په غیر دغې باندې او د صحي چارواکو، صحي چارواکي باید هغه حداقل خدمات صحي سیستم کې میندو ته برابر کړي. مثلا د خونریزي دواګانې باید په یو نسایي ولادي مرکز کې باید وي، هغه ځای کې چې زیږون صورت نیسي. یو له غټو عملو د مړینې د مورګانو خونریزي ده، نو د هغې لپاره دا امکانات باید موږ ولرو چې اقلا هغه ډېرې ساده ارزانه دواګانې دي. ولې یو امپول چې شاید قیمت یې 50 روپۍ نه وي د یو مور د یو فامیل ژوند ژغوري. د هغې لپاره دا مسایل ډېر زیات مهم دي. دویم د ولادتو یا د زیږون ترمنځ حداقل دوه یا درې کاله مسافه باید ورکړ شي. له یوې خوا مور ته پوه کېږي، له بلې خوا ماشوم ښه تربیه کېږي، بلې خوا اقتصاد به ډېر ښهي، او له بلې خوا نه دوی به کوی سي چې هغه څه شی چې دو په زړه کې خپل لور ته یا انګور ته یا خپلې ښځې ته یې برابر کړي.
ډېره مننه. یوه ښځه که امیندوار وي په څنګ کې د تور ژیړي یا زیړي ستونزه ولري، د وینې فشار ولري، دغه راز د زړه ناروغي ولري، دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
وخت چې یوه ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضیګانې لري کوشش دي وکړي چې عمل وانخلي، خو که ما درته ویلي چې د زیږون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تللی، پرمختللی نه ده، خو دا ښځه بارداره سو ماشوم یې په ګیډه سو. دا یو خاص سپیشل مریضي ده، دا په عادي مراکزو کې نه تداوي کیږي. دې ته یو څو ډاکتران پکار دي، د داخلي ډاکټر، د نسایي ولادي ډاکټر، د انتانی یا د ساری امراضو ډاکټر پکار ده چې دا مراقبت کړي. د غیر لپاره دا په عادي مراکزو کې عادي کلینیکو کې نه، دا باید یو غټ مرکز د تخصصي ته ویوړل شي او هلته دې ښځې علاج وشي.
ډیره مننه. په لورو پرتو سیمو کې خلک د دینی عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري، فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفي رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه؟
ما درته پخوا هم وویلی چې دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه ده ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه ده بیان شوی. په طور د مثال حدیث شریف ته چې دوه کاله باید ماشوم ته شیدې ورکړ سي او یو مسافه ورکړ سي، نو دې کې څه د قرآن او د اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو؟ خو هغه څه چې موږ باید خلکو ته ووایو چې موږ هیڅ وخت نه دي ویلي چې په دوامداره توګه ولادت یا ماشوم راوړنه قطع کړي، موږ نه دي ویلي. موږ وایو اقلا دوه درې کاله مسافه ورکړي. ګوري، دا د اسلام له نظره، د انسانیت له نظره، د اقتصاد له نظره، له هر نگاه نه چې وایي دا یو فکس خبره ده او دې کې هیڅ څوک په غیر د اسلام خبره نه کوي.
بله، ډیره مننه. د نسایی او ولادي چارو متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل، په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط دي، جنگي حالات دي، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
وای دی یو خار جوړول اسانه دي، خو دی یو ماشوم لویول که واقعا لوی کی ډیره سخته ده. دغه لپاره موږ باید دا ګناه په غاړه ونخلو چې مقصد ماشوم راوړو، خوشی کوي او کوڅو کې که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بدو افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سو، که غل سو، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنگ نه و، ولی په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. دا د دې معنا نه لري چې موږ حتما باید یو جنگي قوه ولرو. افغانستان به تو جنگ کوي؟ افغانستان و ضرورت لري چې آبادی وکړي. افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یا وای هغه پخوانی متل ده، وای یو سر سر سل سر ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي. نو یو ماشوم دوه درې څلور تربیه کوي، خې تربیه کوي، نه چې لاس کې یو سواد ونه لري هغه ماشومان به څه په درد وخوري. هغې لپاره راځئ چې له یو علمي منطق نه استفاده وکړو او د افغانستان د آینده نسل لپاره کار وکړو.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوي. اوریدونکي کولی سي چې زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووي. د واتساپ شمیره مو د 00 24 21 24 24 بل شمیره مو د 00 24 21 24 25 01. اوریدونکي کولی سي چې دغه شیبه زنګ راووي، د پروګرام د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري خپل پوښتنه مطرح کی. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه اوریدونکي نسته. میرمن اوریاخیل، د افغانستان کې زیات خلک بے وزلې دي چې د خوړو برابرولو وس هم نه لري او د لوږې اندازه هم په پراخېدو ده. د امیندواري ښځې د لپاره تر ټولو غوره خوړه څه کېدای شي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
منګه په لری پلاتو سیمو کې په کلو باندې کې خوشبختانه دوا پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې منګه ډېر ښه ترکاری او میوې او دا شیان لرو، یعنی منګه کوي سو دا شنه شفتل چې خلک وچي او خوري، چې ډېر زیات کلو باندې کې رواج دي. بهترین شی دي د خوندې لپاره ترکاری ګانې، پالک، نور شنه ترکاری، اقل یو څو میوې ته په اطرافو کې چې خلک یې وخوري. همدارنګ غواګان لري، چرګان لري، مستې شیدې، هغه ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري. له هغې نه بهترین پروتین راخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا عملدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي او وایي چې زموږ اقتصاد ایجاب نه کړي.
ډیره مننه ځینې اوریدونکي په لاین کې دې بده خاطر چې مصرف یې کېږي دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د میندو د مړینې پر موضوع خبرې کوو. مهرباني ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم. تاسو ته محترمه ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مشرکین تاسو سره لاین کې ما زما پوښتنه دی محترمه ډاکټر صاحب نه دغه د زیګون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دا غباز یم پولیس دی یو کی په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دی اباز ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډیر لري. نو آیا که دا جانبي عوارض لري او دا ډاکټر صاحب مونږ ته پیرانا واچي دا مونږ ته مشخص کی چې دا باندې مو کوي؟
ډیره مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ د رادیو لاري خپل جواب واوري. بل اوریدونکو هم پلین کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب د دوی پښتنې لزان سره لیکي مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. بخیر جوړیم.
مننه. خیر اوسې. ساس آواز اورو.
ما به ما پروگرام په کومه کومه تاکید په معلومات سره ما خیر خو ما خو دې چې مرسته وکړي او خبره درته کړم.
م په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ماینډو د مړینې پر موضوع بحث کوو. دا وريدونکو تماس هم متاسفانه پرې سو. بل وريدونکو په لاین کې د دوی تورزو مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. مدیر ډاکټر نوریا خیل و میمون قبلی شما کرافتن مونږه غوښتا ته.
وعلیکم السلام.
ما سوال ډاکټر نوریا خیل یې درم کې یا قبلا مشاور سي د جمهور بوده او خود از یم فعلا د افغانستان ته شي نه دره و نظام قبلی هم سقوط کرد، به کلی سیستم از بین رفته و فعلا یک دکتر یک قابله قطعا اجازه نداره که در داخل وزارت اعتماع بره یا غریزه بته که ما در اینجا میخواییم کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در هر ساحه موجود بود و در داخل سه بلد از این موضوع را فعلا در هر کلینیک وقتی که میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابله همونجا هست. اگر چیزی بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقع میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه. پس یک مریض چطور میتونه در یک پیش قابله خدا برسال و اگر در شخصی میرین یک ولادت شما خوب خبر داریم در شفاخانه شینزاده از 22,000 افغانی کم قطعا نمیشه. یک ولادت در حدود بیرن 80,000 افغانی تمام میشه برای هر سی مریض. بنابراین در این شرایط فعلی هیچ امکان نداره که گپا جایی رو بگیره و دوم امیدوار هستم که نمبر وزارت صحت عامه را برای ما لطف کنید از طریق تلفن بگوین یا از کدام طریقی که ما بتونیم. من یک نفر دارم که دکتر است، یک قابل است، به سطح جهان امتیاز میده. من تا کسی حاضر نیست که به وظیفه
استخدام کنم. بله، کاش که در روغتیا وزارت د صحی خدمات و وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباری عمر تر پایه راسره وای چې په لومړیو شپږو او دقیقو کې په دې پروګرام کې برخه واخیسته. که څه هم زیات مسایل هغه رد کړل، په دې هیله چې ښاغلی عمر د دې اوریدونکو پیغام اوریدلی وي او د حل په برخه کې له ده سره همکاري وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلامونه صالح صاحب تاسو او ډاکټر صاحب وړیا خیل ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زیتلام مبارزم د کندهار څخه ډیره مننه صالح صاحب. کومې پوښتنې چې جوابونه وړیا خیل صاحب ورکړل ما تر ډېره هره پورې همدغه پوښتنې کولې، خو زما پښتون ته په سل پیسه ده کې نوې پیسه ده دې جواب وایي که در دیر هره پریما هم داغه پشتنی که ولی
ستاسو پا همه قسیمه که چه جوان که بایی دمرینو وضعیت سنگه ده
ما باشتل تیما پشتن سی باید وکم بخشن دی چې در دیر هره پریما جواب تر لاسه نکوی پا اطراف که لکه ما کشتاش در سالی در موین صاحب و داکتر صاحب پشتن و کشتاش هم تا بچیمو که دایا یعنی یعنی دا اور پاره سیمینار برابر اول یا کلو یا ساهو د شوز د ولسوالۍ د شوز پاره سیمینار برابر اول په دې اړه باندې اګانی ور کول دا تر ټولو به تار خبره ده. پر دې باندې ک ډاکټر صاحب سره ونا واچی په اطراف کې د دې لپاره دی څه کړی دي کنه دي کړی او بل زه در دې راه پورې صالح صاحب اطراف څخه له مخ پر ده معروف ولسوالۍ په چیر کولونه کې مو ډاکټر صاحب اوسه وخت کې ازادي رادیو سره ملمنه او بیا ما ورته زموږ د ولسوالۍ په چیر کولونه کې چې دا و زنانو د جنډې سره د دولس دیانس پر خپل پیژدم دوه اویا مړې نه موږ درلود په دالند کولونه کې په ټول ولسوالۍ کې موږ هلته یو قابلیت درلود هغه په یو لیرې ساحه د غرونو د غرونو په منځ کې دلته یو کلی دا کلی ته تللی او خاون یې خپل ډاکټر وایي دا ورسره تللی او دلته زما پوښتنه داره که دغه ولسوالۍ کې د روغتیا د طرف څخه دوی د دایانې وروځي دا بهتره خبره وي یعنی که څه هم اوس مړینه تر پخوا راټیټه شوې ده دا یو ښه او مهمه خبره ده او دا د دایې رول یا د دې اصول مراتول دا د ټول مهمه خبره ده د دایې رول مهم دی په ولسوالۍ کې دا څه باید
ډیر مننه ځکه چې وخت کم دی په دې خاطر یو بل اوریدونکي ته هم وخت ورکوي چې پیغام حساب کړي د دې پیغام به وره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ڈاکٹر صاحب دا تپوس دا سی ما کور کی ولندار دا وزیر میں پڑسی کی دس بیماری دا او اولاد دوست دا نور اولاد نست وزیر میں پڑسی کی سر میں درد کی دس علاج دا
دا وریدون کې پیغام هم دغه د خبر سو امیرمن اوریا خیل کپلان ډوشکو دغه وریدون کو ته تاسو خپل ځوابونه وایست بیا ورسته استودیو بل هم کارته پریږدئ
لومړی ور پښتنه وکولای چې کوم طریقه د مخنیوي مشوم لپاره کار ورور هر څه نظر پدې چې خپل ډاکټر ته ورځي ورته انتخابوي چې کوم یو د تاري صحت سره جوړه ده کوم یو حالت سره جوړه ده هغه ډیر زیات دی او لسته ځنه کوي څنګه وایم چې کوم یو ښه ده کوم خراب ده اړ یوي ښېګڼې لري او خرابې لري چې بیا ډاکټر نظر په حالت کې مریض تصمیم نیسي او دا کوي توصیه کوي بل د غورور مورد کې چې ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته اول خو زه باید وایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاور نه وم زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم هیڅ وخت د مشاوریت پوسټ کې کار نه کړی بل دا مشکل واقعا یو غټ مشکل ده زه کاش کې د موین صاحب حضور دلته وای چې هغه خپل ورته جواب ورکړی زه متاسفانه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کوای سم دا جواب ورکړم د بل ورور مورد کې چې د معروف ولسوالۍ نه ویلی و چې هلته موږ خدمات ډېر زیات نه لرو او هغه کمیونټي هیلت ورکر یا د یې محل چې ورته وایي پاره مورد کې ویلي ما مخکې اشاره وکړه چې په خو ډېر زیات د یې محل تربیه شوی ولې یو شبکه یا ارتباط مستقیم منظم دوی سره نه و بل اخر اوره کې شوی هیڅ اصلا لري کمی خو دې دوی اثر ډېر زیات ده ځکه چې دوی خلکو سره کار کوي دي خلکو په ژبه کار کوي او له موږ کلو باندې نه راځي چې بي بي دا ډېر زیات مهمه ده زه هیله لرم په نوي سیستم کې دي ته توجه وسی په صحیح سیستم کې یو شی چې ډېر زیات مهم ده عدالت ده متاسفانه په بعضو سیمو کې چې زورواکي و چارواکو باندې ډېر زیات غدر لوده صلاحیت لوده وی په یو ولسوالۍ کې دوه مرکز درې مرکز د سیهیم لري ولی په داسې ولسوالۍ کې دي چې د ورور خبره یو دایې د محل هم نه اوسېږي ولی هلته هم یو انسان ده خدای دې وکړي چې په دا نوي سیستم کې دوی هغه تقسیمات د مراکزو د سیهی او د کارکنانو د سیهی په عدالت سره نظر په ضرورت باید جوړ کړي نه دا چې د زور او د لویداری په اساس باندې
بل ډیره مننه د نسایي او ولادي چارو متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل چې دروختیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته د غرض دروختیا وزارت د صحی خدمات وړاندې کولو د موین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو ملمو او لوریدونکو هم مننه چې زنګ ووهه په خپل تماسونو سره دا پروګرام رنگین کړ ډیره مننه
ډیره
غږ مې ورک دې مورې مورې چا وکړم غږ مې ورک دے مورې مورې ستړی غږ په چا وکړم اخ په خدای نیمګړې شوم نیمګړې غږ په چا وکړم اخ په خدای نیمګړې شوم نیمګړې غږ په چا وکړم غږ مې ورک دے مورې مورې